السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب دروشتمه د نوامبر 14 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ترکیه د کورونی چارو وزیر وایي هغه کس نیول سوی چې په استنبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استنبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت پکې ګڼه ګوڼې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15 حوزه کې تر 14 او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د ده په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې له سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوې ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ راسره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه دا مهال له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلي سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه ښار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې وه چې په یوه ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې پیل سوې چې د لړم عقرب تر 1:30 پای ته رسیږي. خبرونه مو د 8 بجو په خبرونه کې واوریدل. اوري چې په ترکیه کې پرونی بمی چاودنی مرګ جوبله اړولې او د مرګ جوبله شمیر زیات شوی.
دا چاودنی چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیه د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري په ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه شوي. دغه سازمان د نورو ادارو مرستو ته هم سترګې په لار دی. په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي توکو ذخیره کول څومره ضروري بریښي.
دا چې زمای را روان د خلک په لری پرتو سیمو اتب خارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دغه سی وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
په کندوز کې د کب روزنی فارمونو وده کړې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې درو پرونو برخه ته. د ترکیه په استنبول ښار کې یوې 14 شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور چاپیان کړي دي. 14 یکشنبه مهال پر ځای وخت د مازیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې سویده. د ترکیه ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اوري.
د استانبول استقلال واټ یکشنبه مازیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهدو. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکوي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان وو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخي یو شاهد ده. هغه د فرانسوي خبري اژانس ته وویل موږ لګلري وو خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. دی ویلو یې چاودنې غږ وروسته تور لوګی پورته شو. خلک را تښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان وو تر سفر مخکې په یو تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې به می چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزی ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یکشنبه ورځې 14 څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه اخرین ځل هم به وي ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په ښارونو کې د انفجارات شاهدان وو او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کوردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه خوډلې او د فنلند او سویډن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیری ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکه یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکتی پر خود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کېدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کوردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو دلو کار وي. اما یو مسله ډیر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي ترسو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونسي.
دغه سبرید د ترکیه په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډیره اغیزه و نه لري، ځکه چې مخنیوی کیږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري، اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډیرسي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنی او هغه خپل اسعار او ډالر یورو چې اروپایان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجارات له لحاظ متاثر بوي.
د پخواني ولسي جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار د برښنار یاساد د پخوانی ویان ظاهر عمر د کورونی غړي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې کبله نیول سوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل ټاکول غندلی وو. د داسې مهال نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالانې هم بندیانې کړې دي.
د ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو له لورې ونیول شو او له 3 ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د آزادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لورې بېرته جلب شو او نن یې 10 ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي عمر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې طالبانو لالوري د انجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ د غړی او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
د دغه ځوانانو نیول، د دوی زورول، د دوی شکنجه کول دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توري. دا کار چا نیولی وي موږ ته هیله لرو چې دا یو بې ازاره، یو متدل، یو نرم انسان دی، د دې نور نه زوري.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وایي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره یې نه اوریدل کیږي.
دا یوازې یوازې ځوانانو ته د نهیلۍ پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هر لار کې دلی شي له وطن دی ووزي او یو چرته د خپل زندګۍ د جوړولو لپاره چې چرته غږ اوریدل کیږي، چرته خبرې ته ارزښت ورکوي کیږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشاله يم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې خغله مار هر څومره ژر چې کېدلی شي بیرته له خپل کورنۍ سره، له خپل اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او ژباړن ظاهر عمر چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د ننګرهار برېښنا ریاست پویان ګمارل شوی وو، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادعا کېږي طالبانو ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زندانی کړی دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو لغښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یاد فعالان نه دي خوشی کړی. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیڅ چا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې داوي شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبريالان نیولي او زندانی کړی دي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 1000 اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.
د خړو نړیوال پروګرام وې د افغانستان لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړې دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خود خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلر پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندیدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستي به له اړو افغانانو سره د ژمی تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز لمرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستي په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چلرو
مخسرای تطبیق کو. امانی جاته کړه دوی پراتلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بللې او په دغه واد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او لدې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو مرستې وشي. WFP په خپل پرونی راپور کې داسې یوې ښځې غږ هم خپور کړی چې وایي له بېوزلۍ او سختیو آندې ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنۍ دور او وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 1000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هېواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته ویل افغانان سخت جمعې په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سفي الله ستانګزي مرکه کړې. لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنو مرستو د اغیزو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعامل چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپل وظیفې له لاسه ورکړي، خپل کاروبار له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه له لاسه ورکړه او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسو ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناستي، ښځې، ماشومان، سپینګیری، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو د اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوي ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زمای را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اته په ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته ضرور لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي، او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي. او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي. دوی ته خپلې ګټې مهم دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. نو دغه مرستې یا دغه بشري مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي شاید ډیر هیوادونه آمادگی وخی یا لیوالتیا وخی تر هغه چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي. موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کی چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي ځکه دوی نه غواړي خپل ګټې وننګي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
دغه سي مرستې آیا د افغانستان اقتصادي ناورین او لوګه له منځه وړای شي یا که کوم بل بنسټیزه حل لاره باید ولټول شي چې افغانستان په پښو ودرېږي؟
اقتصادي بحران یا لوګه چې په افغانستان کې منځته راغلی ده د دې لپاره طبیعي خبره ده چې دا مرستې بسنه نه کوي او دا یې د حل لاره نه ده. تر ټولو مهمه خبره د اوس لپاره دا ده چې حاکم اداره کومه فاصله چې د دوی او د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ده د دې د لمنځه وړلو لپاره کومک وکړي. خلکو ته د خلکو خېټې مړې کړي، خلکو ته ابتدایي د خوراکي مواد ورسوي. ولې په لویه کې په کار داده چې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعد سي، د خلکو لپاره د وړو او لویو بزنسونو زمینه مساعد سي. مونږ ګورو دا اوس تجار په تیښته د افغانستان نه، لوی پانګوال خپلې پانګې د افغانستان نه باسي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي او په اوږد مهال کې به یو لوی اقتصادي بحران هم رامنځته سي. د په اقتصادي زیربناو باندې کار کول پکار دي، د افغانستان په معدنو باندې کار کول پکار دي تر څو خلکو ته له یوې خوا د کار زمینه مساعد سي او له بلې خوا نه حداقل د حکومت تشه چې رامنځته سوی دا خلق لوګي سره مخ دی دغه بډک سوی.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکو نصرت الله وفاو
لا خبرونو ور اخوا.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کبروزنی فارمونو وعده کړي او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پنګونه هم کړي ده. د دې ولایت کبروزون کې خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي. خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکي وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤول اتولا په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعې کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو نه استفاده وکړئ. بعد د درې میاشتو بې خیر کو بېته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي. نو په دغه صورت کې بېته اوس مونږ کولای شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کبروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او په کې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، دغاره ماهی است، راو است. دیگه د گذشته فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایي چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغاره. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغه ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید هم له همدې درکه دی.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشحاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولې په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میږې او موږان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کن تیره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکا یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا اووه کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خورې په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده. ظالمانه غلې راوړې دي، میراث خور راوړې دي، پټې راوړې دي، دوه بچو مې مورې پاتې خاون مې مرګې.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولې ده.
دغه فانډي به د مې سر کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه ده سر کې مې فانډي وډالې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅواله.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپل کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړ شي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو. اوس یو ورور ځوان دی، یک بچی مې ځوان دی، هر یو خور ځوان دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم، فیسبوک کوم پیدا، درای کله شم پیدا کو کیرګی شې دی کوه رازا نو قدرت نه لرم. سړی مې نسمان دی بیرته راځم، درای ماشه دبره ورځم، کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم.
سلطان بیبی وای زوی مې نسی راتله، یا وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړی بد اوزي کوي، کوی راسه. امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته وای کوی ته راسه، زوی مې ورته وای کوی ته راسه. بیا مو ستوری نه ګرځومو، کالی یو بار دیدن دپاره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالی صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی ترڅنګ یو شمیر بنګالی او ګڼ شمیر هندۍ میرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي سات پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ترکیې د استنبول ښار په استقلال واټ کې په پرونی چاودنې کې د مړو شمیر شپږ او د ټپیانو تر اتیا زیات شول سوی. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوختای په استقلال واټ کې به می برید یو ترهګریز عمل بللی او ویلی دی چې یوې ښځینه بریدګری دا چاودنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مه امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د ده په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې د سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوه ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لېږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه ښار د څنډو د تصفیه لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تم کېږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې و چې په یو ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیر اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړنې عقرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا په اصل کې ده چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهال یې نږدې 10,000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې دی. وې سوالګری خزي غټ دی، نو موړي ویل ډیره مجبوریت یې سوالګری ته مخه کړي. د خزي د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوی زوی د کور مسولیت ورتر غاړي دی.
زه مجبورم په دغه پیسو چې لمسای می ناروغ دی درمل ورته واخلم. بل خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم ډیر افغاني پیدا کوم. زه دی بی ایمان له دې دنیا لاره شم کما دې دوه دانی ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستی وی.
دغه میرمن په چیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسولیت ورتر غاړي دی او دی وی مړی ډوډۍ لپاره یې درنو کارونه ته مخه کړي. د 14 کلنه بهاره چې د خپل کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسولیت ورتر غاړي دی او د واټونو پر سر کار کووي، څومره د مخکې د طالبانو له خوا کار کول منع شو. خاطره چې د 14 کلنې بهاري مور د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې له خوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپک کسي ډوډۍ راوګون کای پلار وچ نه روغ دی او زما د غلور د چری کور لپاره خرڅ راوړي تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چم راسته نه کړی نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی
خو په کابل کې د افغاني سره میاشت ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي دوی سره نقدی مرسته کیږي د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
غداهای کی از طرف دولت به افغانی سره میاشت معرفي میشه
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نوروسته ورسره مرسته کیږي دیو کسره 2000 افغانۍ مرسته کیږي تر اوسه پوری له 2500 زیات سوالګر سبسيوي او مرسته ورسره شوې ده
په همدې حال کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 1212 سوالګر د کابل ښار له بیلابیلو سیمو راټول کړي د دغه کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 1000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4000 مستحق وپېژندل شوې د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولېږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګري ته مخه کوي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادې رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی کیمیاوي اړیکه
وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنی سره ونښلوي د کیمیاوی اړیکو په نامه سره یادېږي کیمیاوی اړیکې ډولونه لري چې کیمیاوی اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوې دي آیونی اړیکه ده اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې دي یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلنټ بونډ دي قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کووالنٹ بونڈ سے ہمدارنگ فلزی اړیکه میټالیک بونڈ ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي اوس په پاول سن کې آیونی اړیکه پیژنې یا هم الکترووالنٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنې چې څه توایې هغه کیمیاوی اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلنسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي د آیونی اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ویلنسي الکترونونو د چې یو بل ته راپر ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راپر ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي همدارنګه آیون پیژنې چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعہ ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادېږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادېږي او ځینې کتیون پیژنو لکه هایدروجن د سوډیم مګنیشیم کلسیم او سلور څخه عبارت دي همدارنګ ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی آیرون 3 فیریک دی کاپر 1 کاپریوس کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي همدارنګ ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید کلوراید برومایډ آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي همدارنګ ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید نایټرایټ نایټریټ فاسفیټ دی سلیکیټ دی سلفټ دی مولا مولیبډیټ دی او بوریت څخه لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیټیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي، د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي. لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اتومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي. لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دي، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د کتبیات په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د کتبیات په اساس کتبي اړیکه او غیر کتبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بونډ څه شي ته وایي. وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړلې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي وایي اتومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي که چیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه پکې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي، چې دا رابطه د پنډغشي په واسطه سره ښودل کیږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یا میټالیک بونډ وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړه کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډر وال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډر وال کووی د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول کووی دي، د انډکشنی ډایپول کووی ده، او د ډیسپرنشی کووی دي. روز ډایپل ډایپل کوا کوا پیژن چې ستاوي هغه مالیکولون چې ذاتل قطبی وي دا مالیکولون د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې په واسطه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول قواوي د ډایپل ډایپل کوا څخه عبارت دي. انډکشنري ډایپل کوا چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر قطبی مالیکولونه تاثیرات او موقتنی قطبی کوي. نو بیا دا په نور په زور شوي قطبی مالیکولونه د قطبی مالیکولونه سره الکتروسټاتیک جذب کوه په واسطه جذبي او لیکت لري چې دا کوه د مالیکولونه ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډسپرشن کوه وایي چې دا ډول کوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځ ته راځي چې دا سړې پولون ترمنځ د متقابل جذب د ډسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ سره تلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي ز د کونکو د کیمیا درسي ساته خره غلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه ولولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نو څخه ورسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر ښکته دی نو د او اس ورسره ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر کچې رپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کیږي. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم د رنګ فیروس کلورایډ هم د رنګ فیریک کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي. د وانسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودنه کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د دکاوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د ایډي ورستاري ورزیاتي ویل کوي. وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ای ای ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوتاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابون چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټي ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وي د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم وروسته د پیر کلمه او په آخر کې د ایتی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی. د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیاد تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز دایون سره مالګه اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې لاندې معادله کې لیدل کېږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خونسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویز څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استحصال لا سره ځي. اوس مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو؟ د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیز څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلوراید مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کېږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کېږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملت اورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولوجي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمه اروما شبوی یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په زوی محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې بشتو غهل کیږي. همدارنګه بنزین د زوی مرکبونو لپاره یو شمه حلل دی، او د شهمیاتو، ربر، ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه سره ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې یو دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي. فرمولا یې سی ایچ پاش ایچ پاش ده. بیا نپټالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دی. مالیکولي فرمول یې چیش دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، نیشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد مادې په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کمه ماده ده. دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کمه مواد یې ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو موږ تاسو پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاودي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد افونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد افونی دي. ضد افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.